السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي، خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي.
بندیزونه لګول، نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا او د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې مشر هم د طالبانو په ادرس توندې څرګندونې کړي.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی له هم القاعده سره روابط ملي قطع کړي.
لویا پکتیا کې د عربو ګیر پات مسافر د هوایی لارو خلاصون غواړي.
دلته دغه مسافر چې د دا ډېر په تکلیف دي، د سدي وځ ډېره کمزوري شوې دي، چې وا تیراق قطر ته تلای شي، په هغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویني نه شي تلای.
او طالبان وایي د داعش په وړاندې عملیات پیل کړي. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم، تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه تراشو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
پاکستان د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او د هغو پر بهرنیو ملاتړو د بندیزونو د طرحې په وړاندې خبرګون وشو. د امریکا لوی درسیزوای طالبان له حمله القاعده سره اړیکې پالي، او د استرالیا د کرکټ اداره له افغانستان سره د ټیسټ لوبې پر لغوه کولو پریکړه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشر د یو پخوانی کاندید په شمول د جمهوری پال ګوند 22 غړیو د دوشنبه په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی بلال کریمی د امریکایي سناتورانو لوري د دې لایحه وړاندې کړه د تیرو تجربو تکرار وباله، چې د په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې.
اسلامی امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه همدارنګه د رغند خبرو لارې څخه حل شي.
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هر هغه هیواد د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دې پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې غبرګون وشوت. فواد چودری د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي.
آی هوپ دات د سیریس پیپل ان د کانګرس
زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامسته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلی او د مرکزی قمندان عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل. باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستیز د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوای دې ته ورته ادعاوې رد کړي دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري دی د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي. طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د قطر د موافقې پر خلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونه یو کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت په کابل او نګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي وو. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا په روانه اونۍ کې رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهوري ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28 نیټه د استرالیا په هاربرت کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د هغوی له لوري یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د جنو پر سپورت بندیز ولګوي د کرکټ د نړیوال شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپل مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وویل چې دوی تر اوسه پوری د جنو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. استرالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او استرالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه ونی استرالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په سبانډ 500 میلیون ډالر جریمې محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې ورسته لدی د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمې محکوم کړ چې د متحده عربی اماراتو دانا گاز کمپنی شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د غازو په قراردادونو کې خپل شبنې نه دی عملی کړی. دانا گاز کمپنی پرون سه شنبه وویل دا متحده عربی اماراتو ته د غازو د صادراتو د 25 کلن قرارداد د لغوه کولو په خاطر د ایران د تیلو د ملي شرکت د جریمه یو برخه ده. شمالی کوریا ادعا کړی چې پرون یو نوی ترجخ چټک توغندې آزمویلې ده. د شمالی کوریا د دولتي رسنوي د راپور لمخې دا یو ستراتیژیک واسطه ده او هوا سونګ نومیږي. دوی هم دا راځویلې چې دا توغندې یو له 15 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه ده چې د خپل 15 کلن پوزي پلان پر اساس جوړ کړی ده. دغه توغندې آزمیش د وسلو د ټکنالوژي په برخه کې د شمالی کوریا د پرمختګ نوی نښه ده. او فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل د دوی آزمیش وشوه چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي خوندي دي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري دا خبرونه کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. ادرس هدي azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو مسوده وړاندې کړې ده. د دې مسوده په ترڅ کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقوقو د څخه د سرغړونې له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت هم غوښتي ټول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد سارني او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او په کې راغلي دوی له افغانستان په ډیری بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوه مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د زنګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړی. خود دې و مادې زی مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو د بندیزونو لګیدو له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړي شوې دي. د دوه ویش امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو بندیزونه ولګول شي، خود دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې په روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوری غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا په ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي څو دوی وشي کولی د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پریښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده نتیجه یې نه درلوده بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رارنده خبرو له لارې څخه حل شي.
د چارو شنون کې د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ضد د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی لپاره شي ویني حکومت لخوا د بشر او خوځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شوی وجمنو د ماتېدو پایله کړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي کدا مسوده تایید شي طالبان هم لا تړي وي له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې غور کېږي جدي غور به کېږي زه فکر کوم ته ډېره بریده ممکن تصویب شي او دا به بیا د طالبانو لپاره طالبان اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هېواد پاکستان هم په رسمیت نه پیژندلي نو به د رسمیت پیژندلې لارې په بشپړه توګه پر دې باندې بندې شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګیدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت گزار ورکړی خو که چیرې د امریکایي سناتورانو دا قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خوستونزو او ننګونو سره مخ کړي. هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړي دي.
و موردل چې څه باندې شل امریکایي سناتوران سره یو خلو شوي او دوی داسې یو طرح جوړه کړي چې پر طالبانو او د طالبانو په ملاتړو بندیزونه ولګول شي. دوی په دې طرح کې ویلي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت باید د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه هم باید د خپل ارزونو مندنې له دوی سره شریک کړي. په همدې موضوع بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري هم غبرګون ښودلی. ښاغلی چودري له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په سنا کې او د غراز پټوله کې د امریکا په کانګرس کې به ځینې کسان د طرح ته د رد رایه ورکړي.
People in the Congress
ز هیل لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامست کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو.
خاغلی چودري وایي چې دغه هڅه د هند استخباراتو لخوا شوې او دوی غواړي چې په دې ډول سره د امریکا او پاکستان اړیکو ته هم زیان ورسوي. خو هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو پر ضد بندیزونو طرح داسې مهال جوړیږي چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی هم په افغانستان کې د طالبانو په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دوی شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و. میلی دا څرګندونې له افغانستانه د امریکایانو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړنۍ استماعي غونډه تکړې ده. ویل متحده ایالاتونه باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخې پرنیولې وای. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه توکړه.
وی مست ریممبر دټ د طالبان واز and remain
موږ په دپ یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له هم لال قاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. و به کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 12 تر 16 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه پریتونو ته چمتو کولای شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه د وحکې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
داشکاره ده یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمناندي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژۍ اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبر وکړي چې د ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د دې خبرې سره موافقه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وسم د کابل د نړیوال هوایي دګر په اړه درته وایو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویلي کمالي ملاتړ تر لاسه کړی د کابل نړیوال هوایي دګر پروازونه به په یو کال کې نورمال حالت ته ستانه شي. د یاد ادارې د عملیاتي موینات سرپرست کپټان غلام جیلانی لسی سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره همحاله د یاد هوایي دګر ډیره برخه لمنځه ولاړل چې ورسره د رادار چې د هوایي ډګر یو مهمه وسیله بلل کیږي ډېری برخه هم تخریب شوې دي. دوی له دې وړاندې ویلي چې هوایي ډګر د ورځې له خوا پروازونه ته چمتو کړي، خو وايي چې په بشپړ ډول یا څلورویشت ساعته فعالیت وخت او د غراس تخنیکی مرستې ته اړتیا لري.
په کابل کې د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې محدود کورنۍ او نړیوال پروازونه ترسره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوې، خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپلو سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلې. کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 300 بیا تر 2 پورې وخت ونیسي چې په رغیدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر څلوري ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع یې تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه هم ټول فنډ ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا درته وایم چې که چیرې مکمل فنډ موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فنډ ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د معلوماتو لمخې د رادار د نوي سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی و چې 13 وخت یې نیوه، خو د نظام د بدلون له وجې عملي نه شو. مخکې ویل شوي و چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستیو ویجاړیو په تخنیکي بیا رغونه کې قطر او ترکیې مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایی حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سیشنبې په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوحې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټ الوتنو پرواز لکوم ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشوو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اگست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د کابل هوایی ډګر به شاوخوا یو کال وخت ونیسي چې الوتکې پکې 44 ساعته فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې هغه مسافر بند پاتې دي چې دوی نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوو او د رخصتۍ په هدف افغانستان ته تللي وو. له دې ډلې په خوست او مجموع کې په لویه پکتیا کې زرګونه هغه افغانان چې د عربو په مسافرۍ باندې بوخت وو، دوی اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او دلته له ځایي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره هوایي لارې ورته خلاصې کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
خوست او لویه پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري، د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندیښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډیږي، د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه دو، هغه د خارجو ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه دو چې موږ بولته مړي پروته دي په سلا جو کې او بندیون مو دي په جلخانو کې، یغې د پوره څه سهولت پیدا شي. اون په دوبۍ کې وو، په سعودیا کې، په کویت کې، په قطر کې، داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي، مړي دي، اگر انتقال شي دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي. اقتصادي وضع ډېر کمزوري شوی دو، او بل دا خبره کوم چې وا تیرا کویت ته تلای شي، هغه ته قطر ته تلای شي، بهغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویلې نشي تلای.
ویزلرون کې خوشحال وای په پایل کې د کورونا ناروغۍ له وجې بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایی پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وای کچیر دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابیږي.
موږ طالبان ورونه ته دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکړي، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې چا کال وتلی، چا دوه وتلی دي، د چا اته میاشتې وتلی دي، ښه په تنګ یو. موږ ته نړیوال دا ته ګوته نیسي چې تاسې واکسین نه ده لګولی، تاسې بارکوډ نه لرئ. دی موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي، په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکړي، د هوایي میدان غم دې راته وکړي.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت لا دمه خپره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی، شپږ میاشتې جوټي به اوته میاشتو ته ورسره، زه هم خاتمې دي او چوټۍ هم خاتمې دي، هېڅ پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازي پروازونه خلوص شي. اماراتو نه دا خواهش لري چې موږ ته پروازونه خلوص کړي، پاکستان خلوصېږي، ایران خلوصېږي، تاجکستان خلوصېږي، افغانستان والی نه خلوصېږي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزه لرونکو خوستوالو یادې ستونزې یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
د اسلامي امارات په کچه دې کې شک نشته چې مشرانو د هغوی سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري، د هغې ملکونو یې خامې لري، دوی هم به یې په دې کې همکاري وکړي، ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي. دغه ورونه چې دلته انتظار دي،
له وروستیو 15 په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره وو، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو ځلې مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د
دویم نیمایی که در تا پا جوان پا شیبو که پروگرام سر بیره بشری حقونه هم لرو هیله ده چه ده خبروانه تر پای از موگ ملتیاو که او ده پروگرامونه هم را سره واوری. طالبان سره لده چه داعش ده افغانستان او ده غراس پل واکمنه لپاره یو جدی ننگوانه نبولی، خو وای چې په افغانستان کې د دغه ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی وای چې په کابل او دغه راز ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد پیل شوو عملیاتو کې لاسته راوړنې لري او لسګونه مشکوک کسان یې نیولې دي. د داعش ډلې له خوا نه په دې وروستیو کې په کابل او ننګرهار کې بریدونه هم وشول چې طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې یوې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربیره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې له دې چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدینو له لورې څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځان وژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې و او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه و، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعال کړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
اوریدونکو پر انځورونو سربیره تاسو د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته پیغام سپتون کې ماشين کې خپل غږ هم سپتولای شي. موږ به درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو او سم زینې دا پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما غواړم چې تاسو نه ډیر پیغام لرم چې په دغه مسوالی کې څه نه شو زی په دې په ډیر وخت کې چې مکتبونه بند دي شو زی بند دي انجینر د القان عندما خراب کړای د مکتبونه دې چې را پېښې دي چې نه شو زی په دغه مسوالی کې دا ډیر وخت کې مکتبونه د خپل ځای د کورونا عمل یو کار مدیری نشه رو خصوصی و بیا جنگون و سوره و سی جنگون باید و رسید امنیت را آمی کوریما و سکی متواد و ایس باید شوان دیجه دیجه را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم از سنگرم دلعمان ولی څخه تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خيله ده چې تاسو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډیر تر ځای د ماتینو په وړاندې خلاص کړی. که څه هم حالات ډیر بهراني دي په سلګونو زرګونو ماسینین روان دي او په ټوله کې وسابان روان دي د خارج څخه فرار د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه مله دوام عمومي ممکن شواد لاله بوخان سره مخ شي نو زمونږ هیله او زمونږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوانتون دروازې زر تر زره د ماسینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې کېدونکې دي، راځي چې لاند خبرونه له اسمت ساروان واورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې غبرګون وشو. د امریکا د سنا جرګې یو شمیر مخکښو غړیو له لوري د ویلایې مسوده چمتو شوې چې پر اساس پر افغان طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. تمره چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز، مارک میلیا او د مرکزی قومندانې عمومي قومندان فرانک مکنزین د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بی پیلوټ الوتکو له لوري دی د افغانستان د هوایي حریم کرایه نه کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانونه رسمن وایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په 7.5 میلیون ډالر جریمه محکوم کړ. شمالي کوریا ادعا کړي چې پرون یو نوی ترشخ چټک توغندۍ اسمویل دی. فایزر شرکت او د هغه جرمنی شریک بایو ان ټیک ماشومان ته د کووډ 19 ضد واکسین د لګولو پاره خپل لومړنی معلومات امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل، او د ویډیوګانو د شریکولو پلیټ فارم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمنی ژبه مواد خپرول، او د روسیې د دولتي رسنۍ راشیا ټوډی یا آر ټی مربوطو ډیلیټ کړل.
تاسو کولی شئ دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ، آدرس یې azadiradio.com. د کونړ په مرکزی روغتون کې ناروغان د درملو له نشټوالي او روغتیایي کارکونکو بیا د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي. ناروغان او پیوازان وایي ټول درمل ورته له بازار لیکل کیږي، او کوم خواړه چې په خوا ناروغانو ته ورکول کېدل هغه هم اوس نشته. د دوی په خبره کې د چا ناروغ سخت وي او په اسداباد کې درملنه نه کیږي، نو اړ دي چې امبولانس ته تیل واچوي او بیا د امبولانس د دوی ناروغ له کونړ نه ننګرهار ته انتقال کړي. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې یادمه باسي.
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي، خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ راوسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته، ما د پرچوري کړی دوایانې سره دلته نشته دی، او خلک یو وسه او بیچاره دي، غریبانان طاقت دي نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مراجعه کوي، دلته مونږ ته دوایانې راځي، وایي چې امبولانس سره تیل اچي سره دونه وسه او توان تبخانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیل واچو تاسو انتقال کړي. نو د مریض پریوار دی مجبور دی چې امبولانس ته تیل واچوي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
محمد د مروري ولسوالي وسیدونکو دی، وای پوخه روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې سانتیوي موجوده وي، خو اوس هغه ټولې په نشته حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضانو ته تیار دي هغه اوس نشته دي. ا د وای د ډوړې دي نور زیات امکانات چې مخ کې به اوس نشته دي. ډېر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې غو امبولانس به امکانات زیاتو خو سیس هم نشته دي. مریض دی په ستامه کې ملکی کې هم دلته مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. تا طالب چارواکي هم په مرکزی روختون او د ولسوالیو په روختي مرکزونو کې د درملو او نور اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته ویل
کونړ کې واقعا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي، هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شانه د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دي چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاثیر توازی کړی.
دستاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوې ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغای ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقا چا سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی، اغا چا چه پوهاوی لری اغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کر لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایی لارې وروخی.
فرضي سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پنړی کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني او ک نړی سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوندګي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکام پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتاسي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دي چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی دې حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه
زما پیغام ته ټولو افغانانو ته او پنهړی کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي کېدای شي چې زینې حکومتونه زینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډېر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب ډېر زیات مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده باران به وری چوک به زاین در کوینه
مسافری پر اختیار هم چه سخت خواری ده نن مو ده مسافری پا تاریخ خیگنو او ستونزو خبره بود تاسو څنګه آیا کله مسافر کرده؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه ده کړی دي
د ډیر تاریخي آبادتو سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لې نږدې مې ولیدل
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی لکور څخه وزي مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه بسر باندې نیسي
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه پرېږدي
نن پام دې اکل خبرې کوو په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکیږو ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې چیړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال کې دل درته باندې کوو له ازادي راډیو سره وسی
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړپړې تخو
قدر من اوردونکو سفر یا لخپل اصلی ټاټو بیس خلری کې د لادم څخنی ولې بیا تر دې د محدود دی مسافری ک په خپل هیواد کې دین نه وی هم بهر د انسان د زړه ویني وچوي لبلې خو بیا مسافری انسان د ژوند له حس کو او ژور سره بلد وي پوخی کړی او د دردونو او کړهونو پر وړاندې غښتلې کړی په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال دین مانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال ښار څخه پایل کړ نو موري په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوتوش کول د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کالونی ول او په دې یو لس کالونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
مسافر تسوې خواره زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار دی مورس چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریان سفرونه لرو چې هغه دورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوی مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دیني موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نو موري هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی و
په منتابه مې ښه تکړه له وادي او ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې بیا چې زه کله مسافر شوم بیا ته چې تر غوره تلم انې مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرې ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده ښه بلستنم پرې واچوله پخوا خو وطن کې موټر نه و وروسته ټکونه به په خلو تلو راتلو کوربله مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورمه بیا کرا دلته خرې تورو خورم داسې په خوب کې وخت چې راجب شوم یو مردار کمپالا سره پرته په بل وطن کې مسافرې کوم نه خراب او نه دي ماشقه وای چې نو دلته دې ګلون له نه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دی د سرخان په ارمان دو نو لري کې تاسو مسافرې نه کیس ونده
چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کاوه نو کبه یو څوک لای ولایت بل ولایت هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکاریده بیا به چې سفر څخه راغی کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي
د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکونکو حکیم د خپل سفر پاکله وای
زما لمړی ځل و چې لږ ځای ته سفر وکړم نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له منځل سره مخامخ شولم نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي دومره به مشکل نه وي خو چې کله مې کلی ومنځل او خلاص مې کړل د یو څو دقیقو وروسته مې لاسو درد شروع کړ ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر د غټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي د هغه یو تصویر باید په ذهن کې وي نو دغه زما لپاره ډیر ښه سفرونه او ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره البته بلد ولم لنګدې مې ولیدل
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري لکه مسافر په سی او باچول د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور د ورداګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای بیا لغه ورسته آیت الکرسی درې ځله وای خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو او اوبو په سیا چوي اکثرا او دا اورواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي چاخو ځان سره اخلي ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکرونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري خو که چیرې کورنۍ یوازې پریخودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري
یو خو هغه د تعلیم د فارزي پرغه باندې ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه د فار دی نفقه خپل دی وزن او پرزند اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي د بردی باندې هم ثواب مرتب دی او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سلیزي اروپאי مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری شي وي وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي اوس محمد رسول الله سفرونه کړی دی د غزا سفرونه کړی دی یوه تجارت سفر کړی دی د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد وو هیڅ متن نه نو کوم شز وو کوم شی نه درلود او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه د جهاد لپاره کول باز باز وخت خپل سیا سری هم د ځان سره دی
عادي خلک سفر کوي ورسته له یو څه وخت د مسافرت
ټول خوږی او ترخی خاطری هیری وی. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې، سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکلمې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راپولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هند کو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی ده، د هندوکش کې ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپه م راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعتون من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله ظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو څه شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسې راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
مطلب کا جانا مکہ و نازو نہ جانا
Sunday.